سلام جوړ په خیر. کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکی تر حمله مخکې پیژندل شوی و او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه وشوه. ګړو هیواتونه او سازمانونه دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګ د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې ده چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارول لپاره 644 میلیونو ډالرو ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوی دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا کې د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شبګم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لکېدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهو اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی یې ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا جام د لوبو لپاره د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلی خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. وسم ورزو پکتیا ته د پکتیا او شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طلب چارواکي ته ایدوي چې هلته د انجونو زینې لیسې پرانستل شوې او انجونی بیرته تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د زینې خونځیو د مدیران لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صادر شوی. څه باندې 350 ورځې وشو چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د انجونو خونځي تړلې دي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسا له څو ورځو راهیسې پرانستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسا د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیرې زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې دغه لري مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنه یې لګردي ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسا بیرته پرانستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي رادیو ته وویل
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوي. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوان شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړل له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډیر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او سمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې ورځ باندې عموما د ځوان فکر پروګرام خبريږي، خو نن د یو لړ ستونزو له امله د هغې پروګرام پر ځای درته د ازادي راډیو مجله خبرو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولی شي نه لار او دی وټلو لار هم لري چې هغه هم پټوي کې ده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
د دې زال مرغۍ وال وتل لاړې او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي په څیر نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کومدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله. حالی هم میگم
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسش کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وی له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نه نابود زنه طبيعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکارا ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روزنیز او معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړوونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایډیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دینی وکی او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دي او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي.
دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستاني هم لرو په دغه کې اوس په تقریبا جریان لري نشریږي.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره لدی چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئن یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیغه وخت کې د شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته دی ان له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري او په ورستو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینی کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي چې د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي، یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه د باندې دننه چې دا زمینی چې ده دلته بیا هر څه پکې خوسته، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپور تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شته پکې، یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسان چې هلته ډېر وپېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه هم ډېر ښه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولی دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شانو شیډیری خاوري او دړي هوارې دی. د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده. سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنی دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بندروان کو دا وتاکونو مرنګولې د تحصیل وینې نورم کارو بندروان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړې ده چې بیرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار خپل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کیږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ ترڅنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. د وی چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت کوو لیکنې م کولې او په هغه برخه کې مو لومړنی پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لومړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو دپاره ځینې هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علومو اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو دپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي. دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډیر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې موږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کومې ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسونو خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي ذکر لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوي لیوالتي لري برخه کې؟
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله ډیره خره وزي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم.
د طبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیرو ولایتونو کې طبي بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم وکړه یوازینې شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولېدو یوازینې درس یې غدبي بهيري دغه دبي بهير مفعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو، هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو، او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي، هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې ترڅنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې به د دې پرانیستو کوچې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره مونږ غوي ته سیمینارونه ورکو، لنډې ویناوي ورته کوو، یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي، مونږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونه وی ادم یاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داستونز حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پنتونونو کې زده کړي کوي او غوی ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي، نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره راسی او دا برخه کې رشد وکي، نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مساعده وو چې دوی راسی 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي، غینه برداشت وکي، او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کسوک تیزسونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي، نو دا سې یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به ان شاء الله د دې افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر څرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پرې حل سوی ده، خو بس نه کوي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوی دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي، په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نورو برخو کتابونو کمی احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپی یا فرهنګي ټولنې چاپی، تر هغو پورې ورورسی. او دوه داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشې احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی شریف الله دوست.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی رخفکیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکڑی را برسی رخفکیږم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چاپی رخفکیږم، لدی زالو مرغی والو تل لاری، او زها غسیم گی رخفکیږم، دا یاران به بیا کوم وخت ته په کار شي چې په تا شي سخته تیره خفه کیږم. کائنات خپل وړوکوالی مې را یاد شي، زه چې وینم ټاله او بیره خفه کیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټو لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوي دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوي او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپی شي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟ سوجی پسې ګرځي که بل لار تعقیبوي؟
سوجی پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم. زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم، یو عجیب و غریبه هم دا قصه کېدای شي. منظور به دا نه دی چې هغه هماغه قصه قصه کوم، هغې نه یو شی ماته یو څه راکاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کریکټرونه بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته توم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ورسره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړی؟
ولې نه، خو خبر هم دا ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی، بیا د غینه ورسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه، کره کتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي. فرزن شاما هست کې دیشته په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کې دیشته چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولدا د بوې هیڅ خو منه دې تجربه کړی وو، د لیدو هیڅ مجبوره کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده. دې کې شک نشته، وو حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزېږي، لیکوال اړ باسي چې کیسه پوری کړي.
زغم صاحب، ما د شامه هسته اشاره وکړه، تر ډیره په شامه هسپانی چې کیسه لیکوال څه درک کوي هغه له مازی سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړې وي په دې هیڅ وای لیکل کیږي، یعنی تر ډیره پورې. څنګه؟
ولله زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلې وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي زه دغه څه تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډېرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وکړې، نو یو مخ آماتور وم، نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه. ټول تمرکز می هغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا می مطالعه وکړه او د کیسه تخنیکونو او باریکیو ته می پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوی موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړیو یوه کیسه او د اوس وخت یوه کیسه، داسې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي که چیرته بیان کړي.
والا د دې سخته
ده.
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې ډېر پام مې هغه ته نه و چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري، د خبرو اندازې باید متفاوت وي، د دوی د ژوند او د دوی د سویې، د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګوي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي که نه؟ څرنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل، نثر خو ډېر فرق کوي. په پیل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر وو پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم کې راغلی دی.
د اندازې له مخې مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې اوښتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
والا که زه درته ووایم شیبار صاحب، نه پوهیم، یو رقم لاشعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده په هماغه وال سر کې. ما هغه کیسې چې په پیل به یې په توصیف و او دغه توصیف به هم پرې روغ شو، دا مې نه خوښېده. او ما چې کیسې لیکلې دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړی نه، او که په توصیف پیل شوی هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف وي، یعنی داسې ولاړ پیل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې، یو رقم لاشعوري پوهه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې پرې وپوهېږم پرې پوهېدم.
سلیمان صاحب، د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې، فکر کوم په مکالمې ډېر ټینګار و چې مکالمه یې له پیله تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ستاسو کیسې څرنګه له پیله تر اوسه ډېرې بدلې شوې او که لږ، او څه بدلون پکې راغلی؟
والله مکالمې خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د لپاره البته هغه برچستګي مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېری طبي او ژبه یې عامه ژبه یې د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه داسې وایم چې کوم خاص تغییر د لومړۍ پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی که نه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره و، کوم تصور چې ما سره و د زما د پایلو کلونو، هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وویل چې مخکې به کیسو هغه سوژو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځینې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسی داسې نه دي. اوس کیسی هغه د احساس کیسی هم دي، د زنو ایډیالونو دي، د زنو حالات
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي زما تر ډیره پوری سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغیر راغله لپایله تر اوسه
د کیسې چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغیر نه ښکاری
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوی کیسه لیکوال استفاده کولی شي
ولا څه وایم نو چې زما د زما کیسې د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري او تبن موسیقی دا سندرغاړی په دې مې لاس کې سی لرم او دا مې ځانګړی ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورځن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم تاریخ کیسه مې داغه نه ده څه ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه ده نو
یعنی سولمل صاحب ستاسو مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړ خصتاسو کیسو ته توجه کولای شي
وو
نو اوس پس خام صاحب نو ورس خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو تر لاسه کړې دا او د کیسه لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولای شي چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولای شي
که اجازه وي یو ځل به بیرته لمړی پښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه ما ویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې قصه را باندې لیکي یو مثال به وایم یو شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو نو وخت شپه وا شپم د ستاره وا د کوڅې نه یو ناشنا غوونه راتل یو دم په ځین کې د سویره پیدا شې چې اته نه چې غل راول ویګي کوته مو همدی هیڅ یو قصه را باندې ولیکله جنایي قصه ده د کاناډا په لار په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده نو د هدف مې چې د حواسو
یعنی یو بل هسته مو بښې یعنی یو بل هسته مو اشاره وکړه سامیا هسته یو شامه هسته مو لاس سره نه دی منلې
او البته کله کله درونی هست ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی هیڅ د ویر احساس مثلا د کرکه احساس د خفګان احساس دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکل شي او پاتې شاید خاصه تجربه په برخه کې زما په نظر زما په کیسو کې دوه شایان خاص دي خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومان لپاره لیکلې دي یو د څنګه معلومات په کیسو کې دا سه راوړل شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور د شان په کې معرفي شوی دي اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستل دي چې پښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیدبک را کړی دی کیسې ډېر خوښ شوې ده ناول خوښ شوې ده نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته او بل دا چې ساينسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولای شو مثلا یو کیسه مې ده زیرک الوتی د زلمکه د لپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساينسي مفاهیم
په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اسنان لوستن کیفیت کرنه کوي چې دغه معلومات ساينسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسی مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مول وسای دی په دې برخه کې شی له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که طب نه ولوسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاسه نشي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس هغه ابتدایي مفاهیم دي، معلومدار چې
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول ساینس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي، هر څوک چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او بخشی پا دی برخی که بل سولمل صاحب پشتنه واکمه. سولمل صاحب سرنگه دغه ساینسی مفاهیم چه تاسی ورسر آشنا نیست، ممکن ده چه کسی تا راکش کری؟
قطعا این چه آشنا نیم ورسر زکر چه هر دای وازی پا کسا
نه، حتی که ابتدایی، حتی که ابتدایی لکه سرنگه چه داکتر صاحب زغم وای.
نو ابتدای دا دی پوراده لری چه کتا یاو پا آغا که څورتې د جغرافي او یا فرزندریازي او مالم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره آشنایی ولري د طبیعي ده.
د دې بحث په ورسیو کې کدی تر شو چې سولمل صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه درس ده کړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صیقلې کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرزند ستاسو په کیسه معنی څوکي. زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت مون لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مون لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نړۍ را خدمت شوی، ما کیسه را ته خکړې ده.
زغم سب تاسو خپل هم نقدی تجربه لري، مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو ل نقد نه مهم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولی نه، ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خلکېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي، دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوې لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر او هغه یو ولول. دومره خبره نقد زه د خپل تجربه نه کوم، زه خپل د کیسې تیوري کا سم نه دومره نه غوښمه کی دومره وایم، زما غیر باید شای شل پیسه ده، مګر د نقد نه، د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چا نقد کړي لاغینه اتیا پیسه ده زما غیر. نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې، یو خلی کوال ولولي هغه که خپل دی او که دنیا دی، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو آثارونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې لا قوي کوي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب که ستاسو دولار شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې، یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي، د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې دوستان شپون غوندې نثر ولیکم هغه سې به یې ونه لیکم، خو خپله لاره به هم رانه پاتې وي. یا مثلا د احمدي صاحب ډېر عالي نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه یې ډېر عالي دي، خو که ځوانان غواړي چې د احمدي صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنې هر لیکوال په خپله
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونې زحمت شي بر اجازه غواړم. خدای مومل.
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
مسافری
مسافر کی بپی اوخ کی او پکوا ما
بچ پخلا سفر لاڑشا سفر لاڑشا مات دتلو خبر مکڑا مڑا بشام
راكا